تکنیک تا حالا ما را امروهی کرد. فراموش نکنین از 8:30 تا 9:30 برنامه این میکروفون شما و اینکه ورزش چی پیامه برای وحدت تمامی افغان ها دارد. اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون در مجمع خبری باشد.
دیر مننه نعیمی صاحب، ساعت 8 بجه شوی قدر من آوردون که در ساعت پروانه که اوره چه در افغانستان در سولی عالی شوراوی طالبان باید در سولی پاره پا راتلون که چلور ارخی زغونده که پا متحد دول خپل دریز واضی کری در دیو زینون رو موضوعات و تفصیل خبرون رو روز تولندی کشی لمنه هم خبرون رو آوره.
افغان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون اتلولیو په پای لوبه کې نن د هند سره مخامخ کیږي او په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیله من نومان ډونالډ ټرمپ له روسیې جنجالي څرګندونو استفاده کوي. بشپړ خبرونه واورئ. ویان د اجمل تورمن. د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماښام پارک کې ولیږد. د ارګ لوی خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپلو امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په هکله ولسمشر ته معلومات ورکړل. ولسمشر غنی دغه مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه یې وکړه چې د امنیتي او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو، مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي. د جمهوري ریاست اعلامه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی عالمانو ته وویل چې سږنی کال سخت او د موږ د بقا کالو چې د هیواد امنیتي ځواکونو د سرخندنو له برکته هم دښمنانو ماتې وخوړه او هم نړیوال له افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه تازه کړه. د افغانستان حکومت د نوی کابل بانک د خصوصي کول لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوی کابل بانک رئیس سید جان سعید آزادۍ رادیو ته وویل چې اوس شرایط برابر شوي او د مالی وزارت د خزائنو د ریاست د پروګرام په اساس په ځانګړي توګه بهرنۍ پانګونې کولی شي. په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګول لګوي. دوی خاصه توجه دې موضوع ته شوې ده او دغه بانک نه اوس داسې یو بانک جوړ شوی دی چې په 2014 کال کې به هیڅ تاوان ونه لري. دولت کولی شي دغه بانک اوس له جګ موقف نه خرڅ کړي. خاغلی سید زیاته کړه هغه کسان چې پخوانی کابل بانک کې اسهام درلودل په هیڅ ډول نشي کولی د نوي کابل بانک د خصوصي کولو په دغه پروګرام کې برخه واخلي. کابل بانک مخکې هم څو ځلي خصوصي کولو ته وړاندې شوی و خو کوم شرکت یا کس یې د رانیولو تقاضا نه ده کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رسیال روزونکی علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وویل چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولی دی. دوی وی موږ پوره تیاری لرو. هغه څه چې د ټیم د تیارولو لپاره د هیواد د فوټبال د مسؤلینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو لاسه کېدل کړي دي. انشاءالله چې موږ به په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو. افغانستان دغه جام په پایلوبه کې په خوا هم دوه ځلي له هند سره مخامخ شوی دی چې یو یې ګټلی او یو یې بایللی. بل خوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوې په وړاندې د 500 یوې ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله. د دغه سیریز 2 نورې 50 اواره او 2 شل اواره لوبې لا پاتې دي. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیله من نومان ډونالډ ټرمپ له روسیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ترامپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایت په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې د توندلارو ډلو تبلیغات څاري وایي الشباب چې القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالډ ټرمپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمان مانان جهاد ترابللی دي. د ډونالډ ټرمپ په دې خبرې چې امریکا تر مسلمانانو د واتګ د منع کولو غوښتنه کړې وه سخت انتقادونه شوي وه. امریکایي چارواکو د ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې په کلکه غندلي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا مورګینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیعه ملا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن ملا د هغه وڅلوېخ کسانو په ډله کې دی چې د تروریزم او ترهګرۍ د جرمونو په ارتباط پرون اعدام شول. میرمن مورغینی ویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي د حقونو ته ښایي په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقهیي کړکېچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا مورغینی وویل چې اروپایي اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغې د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړې کړي. او د ایران قضایي درې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات یې ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري اژانس د ایران د قضایي ادارې د یو خبرې سرچینې له قوله وایي بهار ورځپاڼه به سل له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغه سرچینې میزان خبري اژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف تبلیغات کول او داسې مطالب خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته یې تاوان رسوو. د خبریالان نو د ملاتړ کمیټې ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو څخه ګڼلی چې تیر کال په کې په مطبوعاتو تر ټولو له زیات قیوداتو کار اخیستل شوی و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. تاسو زموږ اخلاص آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. آزادي رادیو دات کام یا آزادي رادیو دات اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د رواني خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅېړه. د سولې عالي شوراوی د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې لپاره ګټور دی.
دغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په سر کې د افغانستان په سیاسي روجوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی دی.
د نوي کابل بانک رئیس وایي په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوې ده. ځینې خلک شکایت لري چې دولتي چوکۍ میراثي شوې دي.
ډېر داسې پوښتنه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم لارې وفات شه زوی راغی.
د کونړ یو شمېر مشران او دیني عالمانو له ښوونځیو سره د سخت دریځو دښمني وښندله.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د هورو او د غلبانو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی.
ارګ یو ځل بیا وویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په خپل وخت وشي. آزادی رادیو آوری. د افغانستان د سولې عالي شوراوی طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریځ واضح کړي. د دې شورا سرپرست آزادی رادیو ته ویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوی دی چې د روان جنوري په 11 نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شي. د موضوع په اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مستلار شي. دغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روجوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
د خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. له بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتي اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کې د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې 2 کاله پټ ساتل شوی و، او له هغه وروسته طالبان په 2 عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان او وزیري د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې واز د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر عدالت په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز ډګر جنرال قدمشاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسلوالې ډلې د 26 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې موضوع د سلطان محمد سرور راپور واوري.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قولي اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول، لارښوونې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علي مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیستې.
برابروي چې نړیوال امنیتي فعالیتونه انجام داده
د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاڅونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغو ډلو خلاف خپلو عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل: مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته یې ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې په کې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وه وویل چې تر اوسه یې په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک په دې حق لکوي مونږ یې کافی معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د راډیوي تبلیغاتو په هکله وویل چې دغه خپرونې موقتی دي، کله ناکله اورېدل سوي دي او په سیار شکل ترسره کیږي، تر اوسه یې ځای نه دی تثبیت سوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي ارګانونه فعالیت کوي، چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول سي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت ژمن ده چې له اعلان شوې مودې سره سم د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي. ارګ دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم نوې جوړې شوې شورا د حکومت لخوا په اعلان شوې موده کې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک څرګند کړ. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په هېواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات کېدای شي او له دې پرته په ټاکلې موده کې ممکن انتخابات ترسره نشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هېواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې اسه چې خلک هم ویلي وو چې انتخابات بشي، اول اصلاحات ورسي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي. او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف خاني وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي، خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه چې لوړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې به ترسره شي ناممکن نه کړي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مونی ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسین بولي، که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي، خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غني چې دا کړی چې د اوړي او د مني ترمنځ کال ته مونږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو، دا قطعي نشي کېدلی. سل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې. امنیت په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو، نو دی کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوسه ورته کار وکړي. او که امنیت ټینګولی ونه شي، نو بیا تخنیکي مسایل نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکی مرستې او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
په یاد لري د دې خبرونې په پای کې، یعنی له 8:30 بجو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر او روچه د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه په مسابقو بوخت دي، تاسو دغه مسابقو ته څومره هیله من یاست او سپورتي بریاوي په هیواد کې د ملي یووالي لپاره څومره ګټورې دي. یو شمېر خلک وایي په د افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینې دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کاریږي. دوی وایي داسې دولتي چوکۍ شته چې که مسؤولې ځینې تبدیل شي یا تقاعد شي، پر چوکۍ د زوی، ورور یا د کورنۍ بل غړی ټاکل شوی دی. د دې ډول چوکیو مثالونه شته او دوی یادونه هم کوي. په دې راپور کې واورئ چې خان محمد سین چمتو کړی.
که څه هم حکومت له دې وړاندې ویلي و چې ټولې ګمارنې باید د آزاد رقابت له لارې وشي او د دې لپاره یې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کېږي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کېږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤل د لرې کېدو، تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یو غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. څلور پنځه کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، به یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړ او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وایي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دي، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل:
په مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څوک ستاسې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي، خپل وراره د کاکا زوی دا معرف کېږي، خو زه د خاص نوم نسم درته اخلی. لکه په اطلاعاتو کلتور کې انتشاپ دې حد کې د شیم.
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلار زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم، په یوه پوست کې شل کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1320 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ییزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمایزو ارگانونو مستقله اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقرره چې کیږي د اداره یې ساری. کل خلکو سره اسناد وي، موږ به یې تعقیب کړو. بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکوونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو، آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقرریو کې واسطه پیژنګلوی، ژبنی، قومي، سیمه ایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوې دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې ښوونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه به ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو یوه لیسه په بمی چاودنه کې ویجاړه کړه. په دې اړه د روح الله انوري راپور واورئ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول لپاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو او د غلمانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی، دا دا خلکو یو توطئه ده او بالاخره دا مال جوړه کړې ده، دا تاله جوړه کړې. مدرسه یې پامن کې نه ده، مولار یې پامن کې نه دی، سپینګیر یې پامن کې نه دی، معصوم ماشومان او زنانه یې پامن کې نه دي، جماعت یې پامن کې نه دی. بالاخره په خپلو سترګو دې ولیده چې قرآن عظیم هم شهید کړ.
قومي مشر حاجی عجب خان وویل ښوونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده، او هر څوک چې د ښوونځیو مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
کو ډاکټر جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، کو مولای صاحب جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجینر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت پکې پکې، نو دا معرف په انسانیت معلومه وي، معرف په تاسو ته توپ ترسي، معرف نه بغیر یو ځکه زندگی نه کیږي، او هغه زندگی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي زندگی وي او تور تور تم زندگی وي، نه اهل زندگی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علي احمد خان ویل حکومت باید د خونځیو مخالفین قوم ته په ګوته کړي چې دوی ورسره خبرې وکړي.
دا نه د واجب کور دی، نه د رئیس معرف کور دی، نه د اشرف غنی کور دی، دا زمونږ کور دی. دا خلک راغونډ شوي دي، مونږ ته راوخې وي ورځو د کشمیر خان سره خبره کوو، زمونږ کور دی چې پار ځای کې اوسره کوي او تقاری شاه محمد صاحب کوو او هغه دې ولس ته ښکاره کوو.
دغه غونډه وروسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسانو لخوا د شپې بم کې خودل شو، د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه، چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
مخکې په کونړ کې یو شمېر چارواکو د دولت وسلوال مخالفان په دې ستایلي وو چې په دغه ولایت کې له معارف سره کار نه لري او ښوونځي نه سوځوي، خو لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل په داسې معلومیږي چې په کونړ کې هم د معارف سره د دولت وسلوالو مخالفانو دښمني پیل کړې ده. د افغانستان په نورو سیمو خصوصا په جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري په تیرو 14 کلونو کې سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي، چې له کبله یې په لکونو ماشومان له زده کړو او تعلیمه بې برخې شوي دي. په یاد لرئ د ازادي راډیو د خپرونو په دوام کې له 8 نیمو تر 9 نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې په سپورتي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ځلیدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر په مسابقو کې د افغان لوبغاړو ځلیدل او برای د افغانانو په ملي یووالي څومره اغیز لري؟ اوس هم یو مرکه لرو. د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سعید جان سعید ازادي راډیو ته وویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړې توګه بهرني پانګه لګونکي کولی شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړې.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چې غواړي کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي، مګم دغه زیارونه لکه څه ټکنی دي؟
دا خبره داسې ده، زم کولم چې ماتره کړی چې هیڅ یو خراب شی تاسو نه سوک نه اخلي. تاسو که په عادي مسایلو کې په عامیانه تاسو ته مثال درته، تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داسې یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي اوسیږي چې هغه عواید ولري، د عوایدو په اساس هر څوک اندازه لګوي او نرخ ورته څنګه وي. زه باورمن په دې ما چې تیر ځل هم دولت څو ځلې چې پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی، هغه هم کوششونه وو، هغه بخش یا هغه تعهدات وو چې جامع جهاني ته وکړه شوی وو، او کوشش په دا وو چې هم هغه وخت پرایټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوې ده. دا بانک نه ډېر یو بانک داسې یو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شئ چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري، او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ.
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریانو په اخلا داخلي او خارجي؟ موږ ایډورټایزمنټ ورکړی دی، اعلانات هم په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات هم ورکړي دي چې هغوی مستقیما ریاست د خزائن وزارت مالیې سره په تماس کې کیږي.
د نوي کابل بانک د رئیس سید جان سعید څرګندونې مو له ازادي راډیو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د مایکروفون ستاسو خبرونه موضوع مو مخکې څو ځلې اعلان کړه. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم درته اعلان کړو. قلم او کاغذ په یاد لرئ. د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو. خو د افغان بي سیم 1973 شمیره در سره په یاد لرئ. سر له اوسه کولی شئ چې خپل پیغامونه یا اس ایم ایسونه پرې راواستوئ. اوس اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر قومي مشرانو او عالمانو سره تیر ماښام پارک کې ولیدل. د ارګ لوی خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپلو امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. په سومالیا کې الشباب تنلار اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوری ریاست ته د هیله من نومان ډونالد ټرمپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فیدریکا موغرینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیعه ملا نمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. او د ایران قضایي ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات یې ګڼي منع کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی رقابت‌های جنوب آسیا امروز با تیم هند به میدان می‌رود. ملی پوشان افغان در این بازی از لقب قهرمانی که در سال 2013 گرفته بودند دفاع خواهند کرد. افغانستان با 4 برد و 15 گل زده در صدر کشورهای جنوب آسیا در این دوره مسابقات قرار دارد. تیم ملی افغانستان تیم‌های بنگلادش را 4-0، بوتان را 3-0، مالدیف را 4-1 و سریلانکا را 5-0 شکست داده. هند هم که خودش میزبان و در این حال مدعی برای قهرمانی این دور جنوب آسیا تلاش خواهد کرد تا نگذارد که جام از کشورش بیرون شود. اما فوتبالران افغان با تمامی قدرت تعهد کردند که جام را به کابل خواهند آورد. فوتبال و ورزش پیام دهنده وحدت میان مردم افغانستان در هر کجا که هستند دانسته می شود. تمامی افغان ها با هیجان زیاد دیدارها و رقابت های ورزشی بخصوص فوتبال و کرکت را دنبال می کنند. شما در مورد دیدار امروز چی انتظارهایی دارین، چی پیام دارین و تیم ملی فوتبال افغانستان را امروز برش چی آرزو میکنین؟ از حالا تا ساعت 9:30 با می موضوع منتظر شما هستیم.
بله قدرمن اردون کله کسنګ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل د سپورتی لوبو له برکت افغانانو ته نه یوازې چې د افغانانو په منځ کې له یووالي سره مرسته شوې ده، بلکې د افغانانو د خوشحالۍ سبب شوې هم دي. په اولمپیک لوبو کې د افغانستان لپاره لومړنی میډال نیکپا راو.
بله بله.
او لشمرغه نیکپا بیرته اوس د افغانستان ټیم ته راغلی دی. د یو موده خوابه دی و خو بیرته راغلی دی او تیاری نیسي بل اولمپیک ته، هیله ده چې په بل اولمپیک کې بیا هم مډال وګټي. همداراز د کرکټ او فوټبال ټیمونو په وروستیو کې د افغانانو له خوښیو سره زیاته مرسته کړې ده. د دوی له لوري پرله پسې بریو خلک هیله من کړي دي، اعتماد په ځان باندې ور زیات کړی دی. نو هیله ده چې بریالي واوسي. په نورو برخو کې هم د سپورت مینانو لپاره د بریالیتوب هیله لرو. تاسې اورېدونکي څومره ورته هیله من یاست؟ څه فکر کوئ چې ستاسو د خوښیو په زیاتېدو او د یووالي په زیاتېدو کې دا مسابقې څومره رول لري؟ د افغان بیسیم 8 شمېره په یاد لرئ. په دې شمېرې لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. که انټرنیټ لرئ او سکایپ لرئ نو آزادی رادیو تکای آزادی پیاد لري. رادیو دات آزادی په سکایپ کې زموږ پته ده. او د ټلیفون شمیرې مو دی 0992235 او یا هم 0923255.
بله، و همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه برای ما به شماره 818 بفرستین، نام و محلتان را ذکر بکنین و پیام هایتان را لطفا کوتاه و خوانا برای ما بنویسین که ما هم بتونیم او را با سایر شنونده ها شریک بسازیم. شنونده اول را از طریق تلفن بگیریم. سروان صاحب مهربانی، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو سم کاته سلامونه وایم. رحمانی له کندهار.
مهرباني کوي رحمانی صاحب.
د دې څخه په دې لوبه زم ډیر خوشاله یم. سروان صاحب ډیر پرم په دې فوټبال او کرکټ سره ډیر پرمختیا ویم کړی دي زموږ لوبغاړو. بس نو لا نورم د بریا ورته لمنه.
سلامات اوسئ، مننه چې ټلیفون مو وکړل. کندهار بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. نه تماس از این شنونده ما قطع شده. یک شنونده دیگه هم هستن روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب. شنونده عزیز صحبت کنین. فکر میکنم این شنونده صدای ما را ندارن. بفرمایید صاحب. نه شنونده ما صدای ما را نمیشنوند.
مشکل داری پا تلفن.
بله، یک چند پیام هم داریم. نورزایی از ولسوالی بکوی ولایت فرا نوشته کرده که از همه افغانهایی را میخواییم که برای پیروزی تیم افغانستان دعا بکنن. یک شنونده دیگه امام الدین محمدی از بدخشان نوشته کرده که انشاءالله افغانستان 3 خواهد بود و اند 0 در مسابقه امروز. البته گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که پیروزی های اخیر ورزشکاران افغان یک فصل تازه برادری همبستگی و اتحاد را در میان اقوام افغانستان ایجاد کرده و همه با یک صدا میگویند که زنده باد افغانستان و همچنان بی صبرانه انتظار تامین صلح در کشور را دارند.
نعیمی صاحب محمدی، امام الدین محمدی چله بدخشان څخه د پیش بینی کرده چې 3-0 دا مغه خبر ده چې ته هم ماته وکړه. اټکل هم داره. خو خیر، کدریوی کدووی کیوی گټل گټل دی پرحال دوا کول چی ویګه.
خیلی بله، نتایج خوبه داره و بندازی افغانستان هیچ تیم در دور جنوب آسیا امتیاز نگرفته، یعنی 15 گل زدن
او تر ټولو زیات ګولونه وهلی. په هر لوبه په ډیر تفاوت گټلې ده. واقعا چې د ځل دی افغانستان تیم ډیر شزلې ده. تیر ځل خو هم جام گټلې ده، لیکن په دومره تفاوت حریفانو ته ماته نه ورکړ لکه د ځل هم ډیر ورته هلمنیم. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ډیر قوی دی.
بله،
او د ټلیفون دی للار یو وردون کله رو دوی ته ورش. مهرباني،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خیلی رحمت الله نه د ټلیفون په یک هم سروان سر نیک شه. سلامونه می ومنه.
سلامات و سه. مهرباني کوي.
زه خو خپله وجه لوب ته ډیر خوشاله نه ما ولې په خاطر دې چې دغه لوب نو محبت د کوپری ملکو سره ډیری دی او وسلوال طالبان لا پر دوی باندې بد ګمان کوي. ور د دوی مینه او محبت تور د کوپری هیوادو سره دی. نو په افغانستان کې به د دغه لوبو له خطره څخه داسې جګړه لا پر مخ لاړه شي او نور هم دوام ولري.
صحیح، ستاسو نظر واورېدل شو.
یک شنونده از طریق اسکایپ داریم. سلام،
ښاغلی متیولا خروټی دی. د چارو کار په مهرباني کوي خروټي صاحب د سکایپ
سلام سلام جناب سروان صاحب سلامونه وړاندې کوم نایمی صاحب به شما سلام تقدیم میکنم
سلام خدمت شما
ما د اول خو از خداوند خوښ دعا میکنم به خداوند که به خیر خوبی نمی چی ما کامیاب شو تیم ما کامیاب شو پیغام ما مشخص به کل افغانای است ببینید ما د تمام جنگا جنگ بردیم آل ده سپورت سپورت میره فضل خدا بردیم برد بگیرین شما مطمئن هستم که میبریم و جام هم انشاءالله رحمان به جام به کابل میاریم و این میرسه من اطمینان دارم و در بار خدا هم تقاضا کردیم یک پیغام مایی است که بین بیادرها دیگه حال سیاست هم ببریم زیاد جنگ کردیم زیاد کشتیم یک دیگه خدا امی رقم که در موبایل فوتبال اوجا معلوم نیست که اعضای تیم کدامش هزاره است کدامش ازبک است کدامش تاجیک است کدامش پشتون به نام تیم ملی افغان اونجا مسابقه میکنن بین به نام افغان همت که ما رحمت پسته کنیم این پروسس رو هم کامیاب کنیم که دیگه افغانای ما کشته نشون دیگه افغانای ما از بین نره دیگه یک فضای صلح بیا چرا ما قهرمان هستیم در کل دنیا هم در جنگ قهرمان هستیم هم در سپورت قهرمان هستیم بیا این بار امتحان میتیم به دنیا به تمام مردم دنیا چه منگا دگر در سیاست که هم منگا قهرمانان هستو فقط دغه ما پیغام ما نه
سلامت تو سه کرم
مدن سلامت باشین خیر هستی یک شنونده از طریق تلفن داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی
مهربانی کوی خبری وکی کتاس خبری نکوی چه پیغامونم لرو اخ بول ولو و علیکم السلام
مهربانی بله بله
سلام تاسو نه یوسه په سلام کوم یم سره جوړ دی او زما خو دا د ستوري په پیرا زما ته خوشاله راته یم ډیر خوشاله یم نن غواړم چې خدای دې په زما په ډول او څلور ګلونه ورکړي هغه څه په او د دې لپاره چې په تعالی غلط دی هغه دې مته ځکه ټول مالو پټي د افغانستان بیرات د ستوري په پیرا کې په باندې زړه خبر نه دی افغانستان کې څه نه دا تاسو وګورئ د مسلمانانو د وطن دی کوم چې لکه څنګه راغلی په هغه کې زمږه دا کوډ باندې چې کله تاسو لو دي چې دې دې سره منتي ما خبرې کوي زه د خاص په نوم په اړه کوم څه راته نه دی او دا زموږ د ستوري سفیران د موږ نه دي او ځان ته خبرې کوي په نور ډول ورکړي په مقابل نو دا او خلک د افغانستان د جام په خپل ګټه راوړي مننه کوم
سلامت اوسه کورونادان
مهرباني شه یک شنونده دیگه هم هستن پیام ها هم خیلی زیاد هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
و علیکم السلام
السلام علیکم
سلامت و سه مهربانی کوی لکم زای خبری کوی
مننه جمعه خان هم در جنده زبر الله شهر اساس را فرمان
مهربانی کوی
مننه زه خو ټولو افغانانو ته مبارکي وایم چې دا تېرې دوې لوبې د کرکټ ګټلې د فوټبال همدغسې دا په رقابت کله به ویلو کله به ګټو بس دا موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه لوبې روانې دي که په هر شي کښې مونږ ګورو افغانان مخته شوي که پر مثال درته وایم که په جنګ کښې که په لوبې کښې که په رهر کښې کښې افغانان پیاوړي دي پیاوړې پیاوړتیا لري زه له ټولو افغانانو څخه دا هیله کوم دعاګانې ورته وکړي چې تر لوړې را شي خپل افغانستان زما دا پیغام د ټول افغانان په دې باید نه خفه کېږي لوی بلیم مهال ده مونږ ډېرې لوبې ګټلې دي خو بیا هم دعاګانې ورته کوو دا لوبه وګټو او زموږ په ګټه تمامه شي که د فوټبال لوبه وي که د کرکټ لوبه وي که نورې لوبه وي موږ افغانان ته دعا یې وکړو
بله سلامت
اوسئ مننه سلامت باشین صاحب پیام ها را چند تاشه به خانش بگیریم نجیب الله اخلاقی از ولایت دایکندی ولسوالی خدیر گفتند که جای افتخار است جوانان ما قهرمانی هایی به دست آوردند و باعث وحدت ملی میشن یک شنونده دیگه ما لال محمد نظری از هرات نوشته کرده که پیروزی تیم کشور ما تنها نقطه اتحاد بین افغان هاست و با امید پیروزی احمد شا از در پایام خود نوشته کرده که افغانستان 3 و هند 0 خواهد ماند پیروزی از آن ماست و یک شنونده دیگه ما که اونا نام خود را نوشته نکردن گفتن که انشالله افغانستان هند را 4 در برابر 1 شکست خواهد داد.
دا متفاوت اټکلو لغمان څخه د لغمان لعلینګار څخه صفی الله لیکلی وای کرکټ او فوټبال په امنیت کې هیڅ رول نه لري. صفی الله وروره تر اوسه پر خو چم د امنیت په اړه خبرې نه وی کړې البته کې دی منظور دی چې د افغانانو یووالي سره مرسته نه کوي او چې یووالي نه وینو بیا امنیت ناراضی دا نو بیا بیل خبره ده. مجبور کوچیل لغمان لیکلید وای د کرکټ لوبډلې په ورستوی لوبه سخت خوښینی یو هله د چیر راتلونکي لوبې وګټي په لوبه کې خو نو لکه څنګه چې مخکې چا وویل بورد باخت شته یعنی ګټلو بایلل شته. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای د افغان کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې د وحدت او خوشحالۍ سمبولیک نقش لوبولی شي. شیر آغا شیرزاد له هلمند لیکلی وای ډیره مینه لرم د فوټبال سره ټول افغانان باید دعای وکړي آباد دی وی افغانستان. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی د افغانستان یوه لوبه چې یوازې شروع وي په زرګونو خلک ورته ناست دي او خوشحالي ورته کوي همدا خپل ډېر مهمه ده. عبدالوحید حیدری له لوګره لیکلی وای د کرکټ او فوټبال د افغانستان لپاره ډېر مهم دي د افغانستان د لا بریا په هیله. مجبور کوچی خو مخکې مو هم یو پیغام لوستی و اوس په ورسو د ټلیفون نه لري
ټلیفون استن یا اسکایپ فکر میکرم از ټلیفون استن بفرمایید چه رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام و علی کی له تاسو دا دادر کارکون کارکون کته تواب سمر خیلی مو جلال آباد نه
مهرباني کوي سمر خیلی صاحب
جوان دی مو تاسو د کرکټ تاک لا خبرونه ده نو تاسو خو د افغانستان په اړه ډیر خلک ډیر مینوال دي خلک ډیر حقول دي چې سره یو شي خصوصا ځوانان او دا دینه نو ګټل کو پکې شته دي مې ډیر هیله مانی چې کله ګټي خیر دی کله دې دی
تشکر سلامت باشین صاحب. سروان صاحب یک موضوع دیگه هم است که تیم افغانستان خیلی تا حال یعنی امتیازهای بیشتر داره از این که خیبر امانی تقریبا گلزن جام شناخته شده چون بیشترین گل را به ثمر رسانده و دروازه افغانستان فقط تا حالا یک گل دریافت کرده یک گل تنها در مقابل مالدیف یک گل خورده تمامی مسابقات دیگر صفر مانده نریفای افغانستان یعنی تیم‌های بنگلادش 4 گل خوردن بوتان 3 گل خوردن و سریلانکا 5 گل مالدیف هم 4 گل از افغانستان خورده و یگانه تیم بوده که تا حالا یک گل افغانستان زده. با این ارتباط امیدوار هستیم که جایزه های خوب هم در این جام برای تیم افغانستان داده شود.
نو هیله داوود دی د ټولو لوبو هغه غوړه لوبغړی به هم د افغانستان وي. د ټلیفون للارې اوریدونکي له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو فکر کوم د سکایپ للارې سرشک صاحب دی
نه فرمایي صاحب
قطع شوی دی
نه ما یې قدر خوش هستم که هیچ سکایپ څنګه مدرس چې نه یفتم ما طریقه من ټلیفون او کمپیوټر ما روشن کړم اخبار تعقیب میکردم ما زیات خوش هستم از طریقه من ټلیفون خود تماس گرفتم خواستم به شما و همه مردم افغانستان و همه مردم دنیا که در این دنیای متمدن امروز ما دنیا امروز به یک دیکره تبدیل شده پیروزی کشور که سال ملت های کشورها نه دولت های کشورها ملت های کشورها سال های سال منتظر ازی بودن که به اینکه از دولت هایشان میخواستن که در افغانستان صلح بیاره امیدوار بودن که ملت هایشان برای ملت ما صلح بیاره و اونا یک خوشبینی پیدا کرد و برای خود افغانستان بزرگ ما برای ملت ما یک خوشی داد که ما یک آینده در پیش روی داریم و خوشا به حال مردم افغانستان که خوشی را تجلیل میکنه. همیشه خدا مردم افغانستان خوش داشته باشه و ورزشکارهای افغانستان موفق داشته باشه. پیروزی را برای مردم افغانستان و برای همه ملت های دنیا تبریک میگم و امیدوارم که هرچی عاجلتر به خیر وطن ما صلح و خوشبختی بیاید که تا بیشتر وطن ما در عرصه ورزش و در همه موارد پیشرفت کنه.
تشکر.
ځین اوریدونکو د ټلیفون شمیرو د تکرار غوښتنه کړې ده ورته وبه وایي نو هیله لرو چې قلم و کاغذ یې تیار وي یا حافظه دومره شوي چې موږ ووایو او د دوی په ذهن کې پاتې شي. 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 1555.
شنونده روی خط تلفون داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام. سلام سنجان، وقت چرمان؟
سلام سید، بفرمایید.
تشکر. پیروزی تیم های کرکت و فوتبال افغانستان مطمئن مردم افغانستان تبریک میکنم و این سال و سال افغانستان در میدان کامیاب و سربلند خواهد بود.
بله تشکر میکنیم از شما سید، سلامت باشین. میره بونیم.
قاری صاحب پښتون مهرباني کوئ.
محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم او محترم جاوید نویس صاحب تاسو آزادی راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشبخت یو افغانان خوشبخت دي زمونږ ټاکلې ده چې ساسې د راډیو د لارې موږ د لوبو د بختري او د لوبو د ټولو خبرونه اورو. ما بعد ته که ما قبل ته توجه وکړو افغانستان هغه یو غریب او خوار ملک و چې نوم یې تقریبا په نړۍ کې ګول شوی و. بیا له جنګو جګړو نه بل شی نه و او نن دغه خوشبختي ځای دی چې نن افغانان د کرکټ لوبه ګټي یا د فوټبال لوبه ګټي او دومره ګولونه نورو ملکاتو ته ورسي. دا د خوشبختي ځای دی. خو یوه خبره دا ده چې زموږ د اراچینو څخه دا غوښتنه ده چې دغه فوټبالران او دغه کرکټ بازان چې د نړۍ سره افغانستان ته جام د صلحې راوړي او جام د لوبو راوړي دا باید تشویق شي. نور هم تشویق سره دوی سره کومکونه وشي دوی ته کورونه ورکول شي او دوی نور شته را تشویق شي. یو سړی فرضاً که په دیني علومو کښې یو سړی فرضاً یو شاګرد چې دیني علوم زده کوي که هغه د استاد دخوا تشویقېږي هغه تر دغه لاسه کېږي او که چېرې د استاد دخوا نه تشویقېږي د مور و پلار دخوا نه تشویقېږي هغه بیا د خپل هغه نور علوم چې زده کړي هغه هم هېروي. نو خدای دې وکړي چې زموږ اراچین دوی تشویق ته دوی سره کومکونه وکړي.
بله سلامت
شکر سلامت باشین صاحب. چند پیام هم داریم سروان صاحب که شنونده ها فرستادن. شارزا علیزاده از غزنی نوشته کرده که زنده بود افغانستان، ما به صبرانه منتظر پیروزی ملی پوشان خود هستیم و از خداوند خواهان پیروزی زیاد بر افغانستان هستیم. یک شنونده دیگر ما سید عبدالصبور سکندری گفته که انشاءالله افغانستان 4 و هند 0 خواهد ماند و اونا در مقابل شیران وطن ما بازنده خواهند شد. فرشغانی از کابل نوشته کرده که از تمام مردم افغانستان میخواهیم برای ورزشکاران افغانستان دعا کنن. و رضا حسین زاده از مزار شریف پرسیدن که بازی هند و افغانستان چی وقت شروع میشه. شنونده عزیز بازی ساعت 5 به وقت افغانستان آغاز میشه.
محمد رحمان رحمانی لخوست تخلی کلی وی ویدا لوبی با پزور پوری وی پدیل هیله چه افغان زلمی بریاوی راوری. عبدالله کندهار لیکلی دی وی کله چه لوبه د افغانستان په لوبه کې د افغانستان ترانه ورم شاید منظوري ملي سرود بی و لسترګو څخه مې وښکې روانې وي. او یو شمېر نور اوریدونکي هم چې تازه تازه پیغامونه را رسیدلی دي یو هم پکې له هلمند څخه د لګرم سیر ولسوالۍ څخه د قدرت الله صابر پیغام دی. دی وایي چې ډېر خوشحاله یم د افغانستان په بریا او هیله لري چې افغانستان به وګټي. محمد نسیم له کندهاره لیکلی دی وایي انشاءالله افغانان به هم په فوټبال کې اتلولي خپله کړي او هم به د کرکټ سیریز وګټي. د کرکټ سیریز نه منظور دا ده چې اوس له زیمبابوې سره د افغانستان د ټیم لړۍ روانه ده. درې مسابقې شوې دي، دوه یې افغانستان ګټلي، یوه پرون زیمبابوې وګټله. لا هم دوه مسابقې شته که په دغو دوو کې هر یوه افغانستان وګټله نو د یو ورځنیو مسابقو سیریز یا لړۍ به افغانستان وګټي. او دوه شلو وره مسابقې هم شته چې په غالب ګمان په شلو وره کې افغانستان لا تکړه دی.
بله حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، سلام، مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
مهربانی
کنم. سلام.
سلام علیکم.
مهربانی کنم صاحب.
عبدالله در کندهار است.
مهربانی کنم عبدالله صاحب.
ما خبره کوله موږ د کرکټ لوبې او که د فوټبال لوبې چې وی ګټي حتی زموږ سره انډیوالان مریضان دي هغه دومره خوشحاله وي چې د خپل دوني سه داسې احساس کوي چې د خپلو مریضي ځینې رسي په کرکټ په خوشحالۍ باندې اخته وي. موږ دومره ډېر خوشبینه یو یو دغه یو فوټبال لوبه وګټي یا د کرکټ لوبه په دا دواړه باندې زموږ جذبات ډېر
بله لذک خواهی چه سپورت یا ورزش مهم ده سلامت حسین. منه نچه تلفون مو کو بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
پدر مسافر دکارت کشلا واسه خبر کنم. سلامون اینه که لدر تورای نکو.
سلامت حسین. سیف الدین صاحب مهربانی
دغه یو ورور په خبرو ډېر انتقاد کوم ساده ویل ول د کفر نړۍ به څنګه چې څنګه به شي او دا خو اسلام او کفر خصوصا سره محتاج دي باید په هر لار کې باید یو بل ته سره ورته یو کاروبار او زندگی او که پټوبالي که ورزش کاره کیسه یې
بله بس نو چاته ووایې په موټر کې چینی بله بله سلامت اوسه بل
موټر ټیکسي ډرایور یم
کور دې ودان چې ټلیفون وعلیکم السلام جمهور سلام عمر ته وایې بل اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب شنونده بعدی ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنن
مهربانی کوی
تماس از شنونده ما قطع شد پیام ها هم زیاد هستند شاولی شیرزای از غزنی نوشته کرده که افغانستان 4 خواهد بود و هند 1 و اینا یک تقاضای را هم مطرح کردند که گفتن امیدوار هستیم که مردم فایرها و شلیکای هوایی نکنن که البته این وزارت داخلی افغانستان هم تقاضا کرده محمد ابراهیم از اروزگان نوشته کرده که خیلی جای افتخار است که تیم ملی ما بسیار با روحیه است و با تمام افغان ها گفتن ایره تبریک میگم جعفر علی از ولایت لوگر ولسوالی برک برک گفته که 85% امیدوار هستیم که امروز تیم افغانستان در مقابل هند به پیروزی برسه نمیدونم که چرا 15% دیگه اینا امیدوار نیستن البته شاید پیش بینیشون به می دلیل بوده امامودین طلبی از کابل نوشته کرده که انشالله افغانستان 3 و هند 0 خواهد بود و نورالهادی از قرغی لغمان گفته که انشالله افغانستان 4 در مقابل 0 هند را شکست خواهد داد و برنده خواهد شد
محمد شریف الهام لوروزگان ولایت البتله دهراوت ولسوالی سخیلی کلی و افغانستان ده هند پاوراندی دیر شم مورال لری و هیلمند دی چی افغانان با دا مسابقه و گتی همدار از عبدالهادی لکندهار سخیلی کلی وی دقا ورستی و بریا و دا افغانان و ترمزمین و محبت پیدا کرده او خدای تعالی دی وکلی چی نور هم افغان زمریان افغانستان تا بریاوی راوری سیما افغانه لخایسته فراسه خیلی کلیدی وی تاسو تا ویم چی مش دا افغانستان پا لوبو دیر خوشحالی جو او باور وکی چی مش شزی تر یورس بجو ویشیو او دوایو ورتکو د مجبور کو چی تو پیغام مول وستل بل پیغام امرغله لد به تیر شو نورالهادی لغمان لیکلی ان شاء الله افغانستان به په فوتبال مسابقه کې هنت څلور په صفر ماته ورپی
بله خیلی از شنونده های ما پیش بینی گل های زیاد را دارند 4-0 و 3-0 و 4-1 و از این قبیل ببینیم شنونده بعدی ما از طریق تلفن چی پیام دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم صبح بخیر
سلام صبح بفرمایید
عبدالله کدامانی از کدامان اول من اینکه از تمام برادران محترم خواهش میکنم که وقتی که پیش بینی میکنم پیش بینی رو با کلمه انشاءالله شروع کنم چون کلمه انشاءالله باعث پیروزی همه مسلمان هاست یکی دوم که فرسی امنیت همی تیم ملیه چه شما اصلا اینا از وقتی که از اون درکت میکنن نه تا کابل بخیر در همین را خصوصا از کشور چرکستان بگذرسه رسات خطر نکه که مردم دیده نمیتونن دوگه که داخل شهر کابل ما اتحاد مردم و برادرهای ما وزیدون برن تحمیل متوجه باشن که یک نظر امنیت متوجه کنه مادسه چی نه باعث تلخی ما نشه فقط نکوشین این زیادتر از که نگم برادرهای ما
بله سر
سلامت وسه امدارس چې مخکی وریدون کې ویلی ول لیکلی ول چې اوی دز مکه وی دا اوی دز هم د خلکو د امنیت لپاره ډیره مهمه دي ډیر ځلې په دی اوی دزو ځینی خلک ژوبل شي حتی ووجل شي دا مرمۍ بیرته په ځمکه لګیږي او د متبننو ملتونو په شان پکار دی چې خوشحالی مو هم متمدن وي نه دز په دزو بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین شنونده عزیز صحبت کنین لطفا صدای ما را به خیلی ندارم
الو اوری اورورا
بله صاحب اورو مهربانی کوی لکم زای خبری کوی
دلمان صاحب خبری کوی اورورا خدا دې وکړي چې افغانستان وچ پدالو و وګټي د افغانستان د بریا په هیله ټول افغانان نه غواړم چې دعاګانې هیر نه کی خو خو لري کامیاب ځوان
سلامت اوسه نیمه سه بیا وردون کې چې همیشه ګلمنم وی چې وی ولې پیغام نه نشي وی اخه سمی الله حلیمی تندر دی چې د پکتیا ل څمکنوی ول سوالی څخه پیغامونه راستوي دی وی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته پکار دی چې د زیمبابوی سره د پاتې لوبو ته پوره چمتووالی ونیسي.
بله، و آقای تندر یک پیام خود را 20 بار فرستادن و شاید اضافه تر از او تمام صفحه پیام های ما را از اینا گرفته، از آقای سمیع‌الله علیمی تندر. تشکر از این شنونده ما. خادم نورزه از فرا ولسوالی بکوان نوشته کرده که از تاجران ملی میخواهیم که اما بازیکنان افغانستان را در هر ورزشی که است مورد حمایت خود قرار بدهند.
د ټلیفون لاري یو اوریدون کله رو بیا لاندو خبر بیا خبرونو ته رسی شو پوره خبرونو ته مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زده یلمند څخه جلالی صاحب خبرې کوم
مهرباني کوي جلالی صاحب
اول تاسو سلامونه وړاندې کوم ورسې کار کوونکو او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ مېرمن
دوان چې خبره وکړه چې مشابهات ما بیان تکي چې مشابهات دا غده شو ګیم دی د فرار ګین باندې او فرار ورزش باندې نه لګیږي دا چې دا تیاری کیږي
په څه موضوعاتو باندې خبرې کوي تاسو په خبرو نه پیژو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو مهرباني
خیلی کوتاه اگر صحبت کنن بفرمایئ سب رادیو آزادی است نه تماس از این شنونده ما قطع شده
تو پیغام با ولورم دومره یوه دقیقه کم وقت لرو پا پیغامونو با پیغامونو تا بنابت ورکو لندو لخبرونو روست بلبته اوردون که تا موقع ورکو چی تلفن راود
اصد از لغمان در پیام خود نوشته کرده زمانه که بیرق افغانستان در میدانهای جهان برافراشته میشه از خوشی عشق از چشمای ما جاری میشه
بله
سارون سب
ما بلاوردون که عمران محسن ل دیننگرهار ل بی سود لیکلی دوی ل هند سره د فوټبال مسابقه به آخری مسابقه وی او کنور مسابقه هم شنه وروره د ورستی مسابقه ده زکه خوې پایلو به بولی او په دې مسابقه د مسابقه چې هر چا وګټل د قهرمانی جام به اخلي بلاوردون که تندر